سلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم د دې او ساته خبرونې مهم موضوعات د امریکا ولسمشر له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې انتقادونه ردوي
افغانستان زه له پیل څخه په افغانستان کې د دې جګړې مخالف وم
د هیواد په یویشتو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی
نن په یویشتو ولایت کې شروع شوی دی البته یوه هفته وروسته په پاتې دیارلس ولایتونو کې هم شروع کیږي
د افغانستان د یوې بې سارې فرهنګي شتمنۍ د ساتنې په اړه اندېښنې
په دې نظام کې د افغانستان فرهنګ او تاریخ په ټوله کې له ګواښ سره لاندې مخ دی
د تخار خلک د ضروري توکو د بایو د لوړېدو له کبله شکایتونه لري
یو مون غنم سل روپۍ 2000 روپۍ سوي یو کیلو ګاز 15 روپۍ یو سل شل روپۍ سوي یو تل لتر تیل 15 روپۍ 80 روپۍ سوي
د خبرونه په دوه منی مای کې د سپورت نړۍ او تاندې څنګه 19 پروګرامونه خبرو له هر څه مخکې خبرونه واوري چې اسد الله لودین چمتو کړی
طالبان وای حکومت امریکا او نړۍ سره د خو اړیکو غوښتن کوي د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي او پر روسیا کې واترسکرن ځوان د اورتودوکس خوندې د نن چاودنه کړی ده بشپړ خبرونه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وای له امریکا او نړۍ سره د خو اړیکو غوښتن کړي امیر خان متقی له اسوسییټډ پریس خبری آژانس سره مرکه کړي له امریکا او نورو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان څخه باندې 9 میلیارډ ډالر کنګل شوی شتمنی آزاد کړي
مولا امریکا سره او ټول نړۍ سره د خو روابطو اعلان کړي چې غواړي د چې دوی په افغانستان باندې زونه لګولې دي زه فکر کوم دا د جنو ناکامو تجربو تکرار ده او څه فائدہ نه لري
امریکا ساک کال د زمری میاشتې په څلورويشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنې د وروسته د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارډ ډالر پانګه کنګل کړه خاغلی متقی ټینګار کوي چې دوی افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار له حق ملاتړ کوي خو جزئیات نه ورکوي نړیوالو پر طالبانو د بندیزونو یو لامل هم همدا بللی چې دا مهال په اکثرو ولایتونو کې لشپږم ټولګي پورته نجونې په کورونو ناستې دي دوی له څو محدودو ادارو پرته د نورو ادارو خزینه کارکوونکي هم له داندو منع کړي دي خو طالبان وایي چې د چارو لپاره د تګلارو په جوړولو بوخت دي په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو واکسین د 2020 کال روسای کمپاین نن پیل شو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د دې واکسین د پیل خبر ورکړی او ویلي دی چې د دې کمپاین مالی او تخنیکی ملاتړ د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف کوي د افغانستان د پولیو د لمنځوړلو د ملي عملیاتي مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن وایي په یو ویشتو ولایتونو کې دا کمپاین نن پیل شو او په دیارلس نورو کې به راتلونکي اونۍ پیل شي ښاغلي مومن ازادي راډیو ته وویل چې ګڼ میشتو ښارونو کې دا کمپاین کور په کور او په نورو سیمو کې جماعت په جماعت پلی کیږي
هدف چې زمونږ هماغه دی تقریبا 9.1 میلیونه ماشومان باید واکسین شي تیر ځل موږ وکولی شول چې 2.4 میلیونه هغه ماشومان چې پخوا انکسیسیبل یا هغې ته رسیدګي نه کېده یا واکسین شوي نه وو هغه موږ واکسین کړی شول فلحال د زمونږ موډلیټي هماغه ده چې دا به جومات په جومات ترسره کېږي
طالبانو له کورنیو غوښتي چې تر 50 کلونو د کشرو ماشومانو په واکسین کې بي غوري و نه کړي چې د دوی په خبره له دې سره به د ودی وجون کې او فلجون کې ناروغي ریخي وچشي افغانستان کې سږ کال د پولیو څلور پیښې ثبت شوې حال دا چې تیر کال دا پیښې شپږ 50 وې ټاکل شوی چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ناوړه وضعیت په اړه خبري وکړي د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې به په تیره افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په وړاندې د پرتو خنډونو په اړه هم خبري وشي د بیان له مخې دې غونډې ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی هم بلل شوی دا غونډه نن جوړه شوې خو تر اوسه یې د شوو بحثونو په اړه جزئیات رسنیو ته نه دی راوتلي د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب او منځني لویدیځ کې د سخت طوفانونو له امله لږ تر لږه څلور نوي کسان مړه شوي په لسګونو نور لا درک دي او څو ښارونه بشپړ ویجاړ شوي دي په ځپل شویو سیمو کې د ژغورنې ډلو تر پرونه پورې هم په احتمالي ژوندي پاتې شوو پسې لټون ته دوام ورکړ خو چارواکي تمه نه کوي چې نور کسان به ژوندي پاتې شوي وي په روسیا کې یو اتلس کلن ځوان چې له دیني ښوونځي فارغ و د ارتودوکس ښوونځي دننه چاودېدونکې وسیله چوولې ده. روسي چارواکو او رسنیو ویلي چې مسکو ته نږدې نن د چاودنې همدا ځوان او لږ تر لږه یو بل ځوانکی ټپي کړی دی. عیني شاهدانو او ځایي سرچینو بیا ویلي چاودنه کې ټول ټال اووه تنه ټپیان شوي دي. د ارتودوکس دا ښوونځی چې چاودنه پکې شوې سیرپوخوف ښار کې موقعیت لري. ځینو رسنیو ویلي چې د بم په ایښودلو مشکوک ځوان د وینې د ځای کېدو له کبله سا ورکړي، خو دا معلومات لا په رسمي ډول تایید شوي نه دي. د پولیسو یو چارواکي ویلي چې له چاودنې وروسته زده کوونکي او ښوونکي له ښوونځي تخلیه شوي دي. او سویډن نن د هغو دو کسانو پلټنه پایل کړه چې د دو باروړونکو بیړیو د ټکر له کبله ورک شوي دي. دا بیړۍ په بالتیک سمندر کې د ګردجنې هوا له کبله سره ولګېدې. د سویډن سمندري ادارې ویلي نن په ځایي وخت د سهار 3:30 بجې یوه ډنمارکۍ بیړۍ له بریتانیایي هغې سره ټکر شوه چې ورسره دوه کسان لا درک شول. دا چې پیښه د سویډن په اوبو کې شوې ده، د ژغورنې عملیات هم د همدې هیواد چارواکو لخوا پر مخ وړل کیږي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د انتقادونو پر وړاندې خپله دفاع کړې. ښاغلی بایدن له سی بی ایس خبری شبکې سره په یوه نوې مرکه کې ویلي هر څوک دا خبره کوي چې امریکا کولای شوای پرته له دې چې څوک زیانمن شي له افغانستان ووزي، خو دی وایي هیڅ هم داسې ونه ویل چې دا کار څنګه ترسره کېدای شوای. دا په تاسیال کې ده چې له دې وړاندې یو شمیر امریکایي چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې ښایي د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د القاعده شبکې په ګډون تروریستي ډلې وده وکړي. په دې اړه نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن سی بی ایس خبری شبکې سره په خپل ایوا تازه مرکه کې چنګار وکړ چې له افغانستانه د پوځیانو ایستلو پریکړه سمه وه. بایدن وروسته له هغې په دې اړه ټینګار وکړ چې په دې وروستیو کې ځینې امریکایي چارواکو پر هغه له افغانستانه د دوی د ځواکونو پر وتلو نیوکه کړې وه. جو بایدن وویل
افغانستان زه له پیل څخه په افغانستان کې د دې جګړې مخالف وم. موږ په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې په اونۍ کې $300 میلیون مصرفول. هر څوک وایي تاسو کولی سوئ پرته له دې چې چاته زیان ورسوئ خارج شئ، خو هیچا هم داسې ونه ویل چې دا څنګه ترسره کېدای سوئ.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې جمعې په ورځ د امریکا د مرکزی قومندانۍ سینټیکام مسؤول جنرال فرانک مکنزی اندېښنه ښودلې وه چې القاعده شبکې وروسته تر دې په افغانستان کې یو ځل بیا لږ سر راپورته کړی چې امریکایي پوځیان له دغه هېواده وتلي دي. دغه امریکایي پوځي چارواکي اسوشیټډ خبري اژانس سره ویلي وه چې له افغانستان نه د اګست په میاشت کې د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سخته سوې ده چې د القاعده بنسټپاله ډله امریکا د افغانستان دننه وڅاري. جنرال مکنزی وایي داسې ښکاري چې د طالبانو دننه یو شمېر کسان له القاعده سره خواخوږي لري. نوموړي زیاته کړه چې طالبان باید د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې له تړون سره سم د القاعدې شبکې پر ضد لاس په کار سي. خو د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي د جمعې په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال دفاع وکړه او وی ویل چې موږ تمه لرو چې طالبان به خپلې ژمنې پوره کړي، هغه ژمنې چې له دوی سره یې کړي چې القاعده ته به پناه نه ورکوي. ښاغلي کربي وویل چې دوی په دې اړه روښانه نظر لري او که د داسې کوم څه نښې ولیدل سي چې امریکا او ګډو ته یې متوجه وي د ګواښ د لمنځه وړلو لپاره به اقدامات وکړي. وړاندې څو ځلې طالب چارواکو او ویاندویانو یې هم په بېلابېلو ناستو کې د امریکا په ګډون ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان له خاورې به د کوم بل هیواد پر ضد کارولو ته اجازه ورنه کړي، هغه ژمنه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په تړون کې راغلې ده. امریکا وروسته له هغې له القاعدې شبکې ویره لري او د ځپلو هڅه یې کوي چې دغه شبکې په 2001 کال کې د سپتمبر پر 11 پر امریکا هوایي حمله وکړي چې له امله یې سلګونه کسان ووژل شول. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې نن یې قطري چارواکو سره د افغانانو په اړه خبرې کړي دي. د دغه وزارت د ویاند نیت پرایس لخوا یوې لنډې خبر پاڼه کې لیکل شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن نن د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن ثانی سره خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان څخه د امریکایي اتباعو قانوني دایمي اوسیدونکو او په خطر کې د افغانانو د خوندیتوب ترانزیت په برخه کې د قطر د دوامدار کار ستاینه وکړه. بلنکن او د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د وضعیت په اړه ورستي پرمختګونه وڅیړل او د ایران په ګډون یې په نورو دوړخیزو او سیمه ییزو مسایلو هم خبري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اگست له 15مې وروسته پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره وخت نا وخت یو شمېر نړیوالو رسنیو هم له القاعدې سره د طالبانو د اړیکو د پیاوړي کېدو او د داعش ډلې د غښتلي کېدو په اړه راپورونه خپاره کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبور الاینس په خپل وروستي راپور کې وویل چې اوس د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دغه ډلې حضور لري. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ویلي دي چې هیڅ وسلوالې ډلې ته به په افغانستان کې د نفوذ کولو اجازه ورنه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې یو شمیر میرمنو فعالانو د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي د شپاړس ورځني کمپاین په وروستۍ ورځ په یو پریکړه لیک کې له طالبانو غوښتي دي چې افغان نجونو او میرمنو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. د میرمنې وای په اوسنیو شرایطو کې د نجونو او میرمنو د زده کړو مخنیوي د ښځو پر وړاندې تر ټولو لوی تشدد دی. خو طالبان وایي ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د دینی عالمانو په یوه لویه غونډه کې د اسلام له نظره د ښځو د حقونو د څرنګوالي په اړه پریکړه وشي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د شپاړس ورځني نړیوال کمپاین له پای ته رسېدو درې ورځې وروسته د دوشنبې په ورځ په کابل کې نږدې 15 ښځو چې د ښځو د حقونو فعالانې او د سولې او ازادۍ مؤسسې غړي هم پکې وي په یوې غونډه کې د پریکړه لیک له لارې له طالبانو او نړیوالې ټولنې خپلې غوښتنې مطرح کړې. دغه میرمنې وایي چې له زده کړو د نجونو او میرمنو منع کول خپله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی دی. د ښځو لخوا په خپاره شوي پریکړه لیک کې راغلی دي چې ژر تر ژره دې د نجونو او میرمنو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې شي. د سولې او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو مؤسسې رئیس جمیله ساپی وایي
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو اصلي لامل د ښځو بېسوادي او له تعلیم او تحصیل څخه د دوی محرومیت دی. موږ د افغانستان په اسلامي امارت غږ وکړ چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي تر څو هغوی د زده کړې له لوی نعمت څخه چې د دوی انساني او شرعي حق دی محروم نشي او د تاوتریخوالي قرباني نشي.
هغو ښځو چې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 1325 پریکړه لیک چې د ښځو سولې او امنیت په تړاو ده او په هغه کې د دولتونو لخوا د ښځو د حقونو په خوندیتوب تمرکز شوی باید د طالبانو لخوا هم عملي شي. د سولې او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو مؤسسې مرستیالې تورپیکۍ مومند وویل
ملګرو ملتونو ټول غړي هیوادونه په وړاندې مسول دي چې افغانستان هم د ملګرو ملتونو د یو غړي په توګه د دې پریکړلیک په ژمنو باید ودرېږي او افغانستان اسلامي امارات هم باید یاد ژمنو څخه ساتنه وکړي. موږ په نړیوال ټولنې غږ کوو چې په افغانستان کې په افغانستان کې هغه پریکړلیکونه او هغه نړیوال کنوانسیونونه د تطبیق سره په کلکه څارنه وکړي تر څو چې اوسنۍ خورا کړکېچن حالت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 1325 غنه پریکړلیک تطبیق او له پامه ونه غورځول شي.
د دې افغان ښځو په باور طالبان باید دوستانه مرستې هم سیاسي نکړي او اړمنو کسانو ته دې ورسوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د افغانستان خلکو ته د مرستو رسولو بهیر په مدیریت کې د افغان میرمنو ته هم ونډه ورکړي. د ښځو د حقونو فعاله ګلجان قریشي په دې اړه وایي
کومکای بشر دوستی را با سیاسی بشری مرستې له سیاست سره نه مدغمی کوي. هر ډول هڅې دی وکړي چې په هیواد کې د انساني تلفات او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي وسی. همدارنګه د ښځو حقونه دی وازې اړمن خلکو ته د بشری مرستو رسولو په برخه کې نه بلکې د بشری مرستو د مدیریت او رهبری په برخه کې هم په پام کې وساتل شي.
خود طالبان و مرستیال ویاند احمد الله وسیق وایي د دینی علما او ناسته چې ټاکل شوی د ډیر ژر جوړ شي دینی علما به پکې د اسلام له نظره د ښځو د حقونو په تړاو خپل نظریات وړاندې کړي.
ګرهمایي کې جوړ میشه.
کومه ناسته چې جوړیږي د میرمنو د حقونو او حکومتوالۍ په تړاو ده، موږ ورسره مواجه کیږو، له شرعي پلوه ارزیابي کیږي او یو حل لاره ورته لټول کیږي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو کمپاین نړیوال دی چې هر کال د نومبر میاشتې په 15مه لمانځل کیږي او 14 ورځې دوام کوي. د دې کمپاین هدف د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی او د دوی لپاره د حقونو غوښتل دي. ساکال د لومړي ځل لپاره د غورز د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې ولمانځل شوه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له پیل تر دې دمه یو شمېر نجونې او ښځې د زده کړو او کار له حقونو بې برخې ګرځول شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان په یو شتو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وای راتلونکي اونۍ به په پاتې 14 ولایتونو کې هم دا کمپاین پیل کړي او ورسره به تر 15 کلونو کشرو نږدې 10 میلیون ماشومانو ته واکسین څاڅکي ورکړل شي. په افغانستان کې سږ کال د پولیو یوازې 4 مثبتې پیښې ثبت شوي، حال دا چې تیر کال د دې پیښو شمېر 650 و. اسدالله لودین د افغانستان د پولیو د له منځه وړو د ملي عملیاتي مرکز له مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن سره مرکه کړې او په پیل کې د پیل شوي کمپاین پر څرنګوالي ترې پوښتلي دي.
خوشبختانه موږ په نومبر میاشت کې په 8 نومبر باندې یو کمپاین ترسره کړ، 14 ولایتو کې ترسره شو. البته په منځ کې یو هفته فرق درلود، نور 14 ولایتو کې ډېر په کامیابۍ ترسره شو. زموږ کوریج یا د پوښښ ساحه ډېره لویه وه د تېرو کمپاینو په نسبت، نو دا د موږ دپاره یو ښه خبر دی. نو په اوس وخت کې د دویم کمپاین چې په 14 دسمبر باندې شروع شو، نن په 22 ولایتو کې شروع شوی دی. البته په هغه ورځې یوه هفته وروسته په پاتې 14 ولایتونو کې هم شروع کیږي.
څه علت دی چې وقفه راځي؟ یوه اونۍ تیر ځل هم یوه اونۍ وروسته په 14 ولایتو کې پیل شو او دا ځل هم واکسیناتوران کم دي او که بله کومه تخنیکي ستونزه ده؟
دلته موږ د یو کمپاین د شروع نه مخکې بعضې تیاریانې باید مکمل کړو، په هغه کې اما پوهه وای دی، بعضې مسکنسپشن مخکې موجود و د خلکو ذهنو کې چې هغه موږ د مذهبي علماو د معلمانو د پنتون استادانو یا د قومي مشرانو لخوا خلکو سره په تماس کې کیږو چې دوی اما پوهه وای وشي تر څو د موږ د ټیمانو سره دوی مرسته وکړي. دویمه خبره دا ده چې د کمپاین د ترسره کېدو نه مخکې موږ اول تیاری چې نیسو، موږ بعضې ټرینینګونه کوو خپل ټیمونه ټرین کو، هغه ته موډیلیټی ټکل کیږي چې کوم موډیلیټی نه موږ مخکې لاړ شو، په کومه طریقه موږ پوشش ترلاسه کولی شو. دې وجنه په کومو کې چې مخکې نه تیاری موجود وي، نو هغه موږ لومړیتوب ورکوو چې د چا تیاری مکمل نه وي، نو بیا یو هفته وروسته د هغې کمپاین.
بله، مومن صاحب تاسو وایي چې تیر ځل په نومبر کې چې دا کوم کمپاین وشو د پوښښ ساحه یې ډېره پراخه وه، دا دویم ځل دی چې د طالبانو له راتګ وروسته واکسین پلی کیږي یا د واکسین کمپاین، دا ځل هدف څومره دی؟ څومره ماشومانو ته به تاسو رسیدګي وکړئ د دغو کمپاینونو پر مهال؟
هدف ټارګیټ زمونږ هماغه دی، تقریبا 9.1 میلیونه ماشومان باید واکسین شي. تیر ځل موږ وکولای شول چې 2.4 میلیونه هغه ماشومان چې پخوا انکسسیبل یا هغې ته رسیدګي نه کېده یا واکسین شوي نه وو، هغه موږ واکسین کړای شول. نو دا ځل زمونږ هدف دا دی چې همدغه تقریبا 9.9 میلیونه ماشومان ټول باید واکسین کړو.
کور په کور تطبیق کیږي او که نه جوماتونو ته به ځي؟ لکه په خوا چې په یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي ننګونو له کبله کور په کور دا کمپاین نه کېده؟
بالفعل زمونږ موډیلیټي هماغه ده چې دا به جومات په جومات ترسره کیږي. بعضې ځایونو کې لکه اوس کابل بازار زه مثال درکړم، دلته بیا جومات په جومات مشکله ده، ماشومان څوک جومات ته نه شي رسیدګي کولی یا کورونا د جوماتونه لرې دي. نو په داسې ګرمېشته
اندېښنه هم دا ده چې کله جومات په جومات واکسین تطبیقیږي، ممکن یو شمېر ماشومان کورنیو کې څوک نه وي چې جومات ته انتقال کړي، ممکن ماشومان ویده وسي، کورنۍ زړه ونه کړي چې په یخ هوا کې د باندې وباسي تر جوماته پورې بوزي، ممکن یو شمېر ماشومان په دې ډول سره پاتې شي.
نو دا شی موږ ارزو، د دې نه وروسته چې واکسین ترسره شي بعضې ټیمونه راځي، هغه دوباره مانیټرینګ کوي، د هغې ځای مخکې چې موږ سره کوم مایکرو پلان موجود ده یا ټارګیټ موجود ده مقایسه کوي، که کوم ځای کې داسې ماشومان پاتې وي چې واکسین شوي نه وي یا بعضې ریفیوزل بعضې صحیح ولرو چې هلته څوک کوم خپل ماشومان نه تطبیق کوي، نو هغه دوهم مرحله کې چې کوم ټیم راځي هغه ماشومان کور کوي چې کوم واکسین شوي نه دي، په دویم قدم کې هغه شی کور کیږي.
افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو د ملي عملیاتي مرکز مشر ډاکټر نیکولیشا مومن و چې لازادۍ رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې په یو ویشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پایل په اړه خبرې کولې.
تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15 دقیقو تر 5 بجو پورې اوریدلای شي.
سموګ غاګل ازادي رادیو اوري. د هیواد د نور ولایتونو په شان په تخار ولایت کې هم له 1300 میاشتو راهیسې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي او ډېر خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي. د تخار اوسیدونکو وای له 1300 میاشتو را په دې خوا د اورو غړیو وریجو لوبیا او ځینو نورو ضروری خوراکي توکو به دومره لوړې شوې چې بې وسله کورنۍ د اخیستو وس نه لري. د ازادۍ رادیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د یو شمېر تخاریانو په وینا که څه هم د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی، خو تر څنګ یې اقتصادي او د بیروزګارۍ ستونزې زیاتې شوې دي، ځکه د پخوا په پرتله د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي او خلک یې له بې شمېره ننګونو سره مخامخ کړي دي. د تالقان ښار اړوند د قلبر سیمې اوسیدونکي 50 کلن جمعه خان په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل:
یو من غنم 200 روپۍ سوي، یو کیلو ګاز 15 روپۍ، یو 100 روپۍ سوي. صحیح ده؟ یا تلتر تیل 15 روپۍ و 80 روپۍ سوی ملت چی شوی که؟
ملت خوب که بسی
ها بسی ها بسی ها کنترول که نرخ که دی داغ کارماندان بیرت پا جی که کنی ماش رو ده تایی
بسی ها بیتری من پتری زراش لوس بین زراخلو بین زنیم زراخلو.
دی تخار دی بحرک و لسوالی دی غلام رسول پنوم یا و سیدون که وی دی هر قلم خوراکی تو که بای لدری سوا تر 500 افغانوی لوری شوی چه وزگار خلگ دی پیر توان نلری.
تاسو خلک شته د اوس خپل 15 کلن 2 کلن اولادونه خرج کړل، دوی درګه د ورور خپل اولاد ته خپل هغه ته نفقه پیدا کوي. مشران د غریب غاګ نه اوري، ورور هر سړی مصروف ورور په خپل عیش نوش کړه. اقتصادي وضعیت ورور ته دوه حالات موږ رسیدلې یو چې د اوس پیلن یو من ورور ته د اوس مجبور یو موږ په دغه چور کې دا د موږ روزي چای وړل ته دول د رقم به ناتوانه شو.
د تالقان ښار د پروژې سیمې یو اوسیدونکی یا ابراهمان د خوراکي توکو د بیې پر لوړېدو انتقاد کوي او له طالبانو غواړي چې په بازار کې نرخونه کنټرول کړي.
کاروبار باندې نسبت د حکومت گذشته خیلی خوب بود. روزانه ما
از مش کاروبار شو، هر ورځ می 300 افغانۍ ګټلې او روزګار می پرې چلیدو، خو اوس د ورځې 100 افغانۍ نسم ګټلې. خوراکي توکي هم لوړ سوي دي، اوس د روزګار چلول راته ډیر ګران تمامېږي. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې د خوراکي توکو نرخونه د کنټرول کړي او خلکو ته د کار او مصروفیت پیدا کړي.
د نوموړي ولایت د محمد یوسف امرخیل په نوم د خوراکي توکو عمده پلورونکی وایي چې په هیواد کې د بانکي فعالیتونو درېدل او د بهرنیو اثارو د ارزښت لوړېدو له امله د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي.
د خلکو مشکلات لږته زیات ده. وخته به خلکو لوی لوی کورو 40 لیتر به اخیستل، 10 لیتر به اخیستل. اوس هغه خلک 3 لیتر اخلي، 15 لیتر اخلي، 4 لیتر اخلي. خلکو څنګه پیسې نشته، لویه وجه ډالر ده. ډالر ګران سوي دي. موږ که سهار مال خرڅو 15 لکه 10 لکه افغانۍ مال خرڅو، د بیرته مازدیګر سه ډالر اخلو مکمل د موږ ګټه خوړې ده. نور انوده توانی سوي یاستو.
د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي له طالبانو غواړي له نړیوالو سره خپل سیاسي تعاملات عادي کړي چې دوی په رسمیت وپیژني تر څو په هیواد کې شته اقتصادي ستونزې هوارې شي او په بازارونو کې به د خوراکي توکو بیې هم راټیټې شي.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25, 21, 19, 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 او 9000 4 سوه اتیا 1000 9 سوه اتیا او 15 سوه 9 موندل شي.
سره اوسې قدر منوریدونکو د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د سپورت نړۍ او تاندې څنګه 19 پروګرامونه خبرو. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور د باختر د نامتو خزانه په اړه د پښتنو او اندېښنو له زیاتې دورسته د هیواد د ملي موزیم رئیس وایي چې د افغانستان د لرغونې خزانه په هیواد کې دننه او خوندي ده. محمد فهیم رحیمی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې کڅه هم د دې خزانه دقیق ځای ونه خوت خو ویل چې د ملي پنګ په افغانستان کې دننه په یو خوندي ځای کې ساتل کیږي. ازادۍ رادیو په یو ځنګړی راپور کې د پښتنې ته د جواب موندلو هڅه کړې چې آیا د طالبانو حکومت د دې ارزښتناک ملي پنګې د ساتنې ورتیا لري؟
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له بیا پیل وروسته د باختر خزانه د خوندیتوب په اړه هم پښتنې او اندېښنې راپورته شوې دي. دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې ټولنیزو رسنیو کې داسې انځورونه خپاره شول چې ګنې د باختر خزانه ځینې برخې په ایران کې دي. د افغانستان د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل باختر خزانه په افغانستان کې ده. کته هم ښاغلی رحیمی په افغانستان کې دننه د باختر خزانه د دقیق ځای په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې دغه خزانه په یو خوندي ځای کې ساتل کیږي.
آثار گنجینی باختر در گذاشته
ده باختر خزانی آثار ده هغه مسلکی لید پر بنسټ چې د افغانستان د ملی موزیم کارکونکو لری په هر ډول شرایط او وخت کې خوندي وو او تر اوسه هم له نیک مرغه مسونه او خوندي دي.
خو آیا په اوس وخت کې افغانستان د باختر خزانه د ساتلو لپاره یو امن ځای کېدلی شي؟ د افغانستان د ملي موزیم پخوانی رئیس عمران خان مسعودی په تیر کې په څو ځلې رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په اوله دوره کې څو ځلې هڅه وکړه چې باختر خزانه ترلاسه کړي خو بریالي نه شول. اوس یو شمېر لرغون پیژندونکي او د پوهنتون استادان په دې باور دي چې طالبان د افغانستان د دې ملي پانګې د ساتلو توانایي نه لري او اړتیا ده چې له دې وروسته د دې خزانې د ساتنې مسؤلیت یونسکو ته وسپارل شي. لرغون پیژندونکی او د پوهنتون استاد رحیم الله په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل
د باختر خزانه د خطر احتمال ډیر زیات دی. د دې لپاره چې له طالبانو همیشه د یوې ډلې په توګه یادونه کیږي، هغه ډله چې تر اوسه د نړۍ له خوا د یوه رسمي حکومت په توګه نه ده پیژندل شوې. د دې ترڅنګ لرې نه ده چې دغه ډله په داسې اقداماتو لاس پورې کړي چې د افغانستان د خلکو له ملي ګټو سره په ټکر کې وي. موږ تیر وخت کې هم تجربه کړل چې طالبانو هڅه وکړه تر څو باختر خزانه ترلاسه کړي.
د پوهنتون یوه بله استاده رحیمه نعیمی وایي چې افغانستان تلپاتې امنیتي ټیکاو نه لري، نو له همدې امله باختر خزانه له ګواښ سره مخ ده. آغلې نعیمی په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل
په لحاظ امنیتي افغانستان
د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت له ننګونو سره مخ سوی دی. د دې وضعیت د تلپاتې کېدو لپاره زیات وخت اړتیا ده او اوس ډیر احتمال شته چې باختر خزانه خوندي نه وي.
خو افغان لیکوال او فرهنگ پال نجیب الله منلی وایي چې د خوندیتوب لپاره بل هیواد ته د باختر خزانه وړل د حل مناسبه لار نه ده.
د افغانستان اوسنی حاکم نظام د فرهنګي میراثونو په ساتلو کې چندان د باور وړ نه دی. د نظام کې بلا خشمیر هغه تور مغز نه سوچته چې د لرغونو آثار منځ وړل ورته وړي ویاړ ښکاري. نو په دې نظام کې د افغانستان فرهنګ او تاریخ په ټوله کې لږ اثر لاندې مخ دی.
طالبان د باختر خزانه د خوندیتوب او د ساتلو د څرنګوالي په اړه نظر نه ورکوي. خود طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان تیرونی آزادۍ رادیو ته وویل د طالبان حکومت ژمن دی چې د هیواد له تاریخي او لرغون آثارو ساتنه وکړي.
اسلامي افغانستان متوجه است.
اسلامي امارت متوجه دی. تاریخي آثار به هم ساتل کیږي او هم به پالنه کیږي. دا تاریخي آثار له ځای کې دوه ویجاړي دوه به مخنیوي کیږي. موږ په ټول هیواد کې د موضوع ته متوجه یو.
د افغانستان د تاریخي او فرهنګي آثار د امنیت او خوندیتوب په تړه وندخنې لمخ کې هم موجوده وي. د طالبانو لاسته دغه هیواد له لویدو نږدې لس میاشتې مخکې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر مخکېنۍ غړو غوښتنه کړې وه چې باختر خزانه د یو بل دریم معتبر هیواد ته واستول شي او ټینګار یې کړی و چې دغه هیواد د باختر خزانې لپاره خوندي او امن هیواد نه دی او احتمال لري چې دغه ملي پانګه قاچاق شي. باختر خزانه تلویخت کال مخکې په 1978 کال کې د جوزجان په تلاتپه کې ترلاسه شوه چې اوس په افغانستان کې د سرو زرو تاریخي ذخیره او د نړۍ د 15 سترو خزانو په کتار کې راځي. دغه خزانه په وروستیو کلونو کې د نړۍ د 14 هیوادونو په 9 نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوه او د 2020 کال په لومړیو کې بیرته افغانستان ته راوړل شوه او افغانستان بانک ته وسپارل شوه چې ویل کېږي یو خوندي ځای کې وساتل شوه. د باختر خزانهش پک کیلو وزن لري. دغه خزانه 415 یا سره او 1115 برخې ده چې ټوله یې سره زر نه دي، بلکې د فیروزه دانه او لاجورد هم پکې شامل دي او عقیق هم پکې کارول شوی دي. دغه